بیانم حمایت کنن.
تشکر بانو الهام، خیلی ممنون.
سپاس از شما، تشکر.
څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. افغان چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو د درنو وسلو ډزې پیل کړي، او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې په دې اړه پریکړه باید ولس وکړي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه خپروو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د چاته نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې وژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل: د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د چاپ ته نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویاند نظر محمد صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار راونړېده. تر اوسه د دې چاپ ته نړېدو علت معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرسیال ویاند فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یوه بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل شش عضو یک خانواده
دی وی د قرمقل ولسوالی لپاره د طالبانو د معرف عمر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د وی کورونی د شپږ غړو په وژنه کې شکیل وو، پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. مولا ابراهیم چې په حقیر مشهور دی د وی کورونی شپږ غړي په بیرحمانه ډول پټ ووژل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي تر صحرایي محکمې وروسته وژلي دي. طالبانو پرون په دې پیښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی. بلخوا د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوه سیمه ییزو قمندانانو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا د ولي ویاند عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو تېره شپه په کټسنګ سیمه کې وسلوال طالبان په نښه کړل.
د ګډو ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې هوایی برید ترسره شوی چې په ترڅ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، ورسره پیک اپ موټر وسلې او مهمات له منځه تللي دي. د وژل سویو په منځ کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو ځایي مهم قمندانان ادم کوچی او رحمت الله هم شامل دي.
د پکتیا د امنی قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن تر غرمې د مخه ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن کړې ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې یوه اوکراینی الوتکه چې د ایرانی چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاستران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکوره او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل شول. په ووژل سوي کې و پنځوس تنه یې کاناډایان ول چې ډېری یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیته په رسمیت نه پیژني. عباس موسوی نن په یوې خبرې غونډې کې ویل موږ کاناډا ته خبر ورکړی چې تهران ته الوتکه کې وژل سوي دوه تابعیته کسان د ایران وګړي ګڼي، ایران د وژل سوي ویر کوي. په یو بل خبر کې ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا د جنوري 28مه د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کنفرانس کې ګډون ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یو بلنه ترلاسه کړې وه په پام کې درلوده چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوې وه اوس بدل سوی دی.
به رغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولیه از ایشون
دوی سره لدی چې نوموړی ته رسمی او حتی حضوری بلنه ورکړل سوی وه، خو اصلي پروګرام یې بدل کړی دی او نور ترتیبات یې په پام کې نیولی دي چې اوس له بده مرغه د هغه یعنی ظریف دا سفر نه کیږي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري لاندې راغلې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن ناوخته د داووس پر لور روان سي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه ډیر سو چې په 2013 کال کې واشنگټن د ایران له اټومي موافقې ووت او دا تړون یې نیمګړی وباله. د یمن چارواکي وايي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته څیر مسوي یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په ولاریون کې برخه اخیستې وه نیول ده. دغه کسان پرون د هغه قانون او ژورنالیست د درنوی لپاره راټول شوی و چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازی حرکت لخوا وژل شو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړې دي. زموږ خبریال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استنافي شکایتونو د څېړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر سبا سه شنبه پیلېږي.
در نشست هم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسی او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي، اجرائیه رئیس وایي د سولې په اړه پریکړه باید ولس وکړي، او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره مرستې کمې شوي. نو د افغانستان او پاکستان حکومتونه او ملګري ملتونه دي خپلو مینو ته د دوی د ستنېدو امکان برابر کړي.
حکومت د میژو پولنه نشي کړی، مثال امداد نشي کولی. میژ په دا خپانه یو، خو بیا میژ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي، دغه حکومت ته میژ اپیل دی پاکستان ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې مخکینۍ ژمنې چې ویلې وه په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس د څېړنې لپاره بهر ته استوي په شا شوی دی. نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې افغان چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دوی وایي چې دا حمله نن پیل شوې دي او تر اوسه پورې روانې دي، او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2 افغان سرتیري تر اوسه پورې ټپیان شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په سرکانو ولسوالۍ کې دی دا شیبه، او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، اوس وضعیت هلته څنګه دی په سیمه کې؟
مننه تکل صاحب، داغې خوانه یو یو ډس کېږي، د توپونو او د هوانونو مرمۍ دېخوا راتوغول کېږي، دې خواته هم افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې مونږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی، دوی ډزې تر اوسه پورې پرې نه دي کړي، خو د هغوی کومې توپونو ډزې چې کېږي د ناوې کلي سره چې نواپا سره نږدې پرته سیمه ده، او دا یو میاشت یوه نیمه کېږي چې خلک بېرته ورته ستانه شوي دي کورونو ته، خپلو کورونو ته. هلته دوه سرحدي پولیس زخمیان شوي دي چې هغه روغتون ته رسول شوي دي. د هغوی د خوانه اوس هم یو یو ډز کېږي، کله کله د ورو وسلو ډزې غږونه اورېدل کېږي، خو دې خواته چې کوم راځي نږدې ساحو ته د هوانونو او د توپونو ګولۍ راځي.
بله، او انوری صاحب، لدی خوانه د افغانستان لوري هم بیرته ځوابي اقدامات یا لک تر لګه ځوابي ډزې شوې دي؟
نه، تکلسه ما چې دلته د سره افغان ځواکونو سره خبرې وکړې، زه هم دلته په دې سیمه کې ما دوی چمتواله پوره لري، خو دوی وایي چې موږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی، د سیمې دلته چې کوم قومندانان دي مهم هغه هم سرکانو ولسوالۍ ته را رسېدلي دي، او د همدې په تمه دي چې کله ورته مرکزي حکومت امر وکړي او دوی ورته ځوابي ځواب ورکړي.
بله، او دغه ډزې د کوم ډول وسلو دي؟ البته دا خو د پوځي کارپوهانو او متخصصانو دنده ده چې دا تشخیص کی، مګر په هر صورت تاسو چې تاسو له چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې دا کوم ډول وسلې دي، کوم ډول درنې وسلې؟ توپونه دي، ریاکټیف مرمۍ دي، د لویو درنې وسلې دي، یا د زکویاکو د خبرې د ټانک زدو یا د فې هوا زد مرمۍ، کوم ډول وسلې دي؟
تکل صاحب، دلته چې موږ خبرې وکړې او خپل هم موږ ولیدل، دغه د هوانونو هوانونه دي، غرني هوانونه دي، دارا ولي، او همدارنګه د ټانکونو یو یو ډس کې ټانکونو باندې کوم توپونه زریدارو ټانکونو باندې لګېدلې دي، دا وایي ډزې کوي. دلته عسکر او امنیه قومندان موږ ته دا وویل چې دوی دغه ډول ډزې کوي. تکل صاحب، د یادونې وړ ده چې تقریبا 9 کاله وړاندې هم په نواپاس کې لاس په لاس جګړه شوې وه، اوس خو دلته افغان ځواکونه تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ یو ډز هم نه دی کړی، خو هغه مهال چې جګړه شوې وه د پاکستان د لورې نه، البته د هغوی طرف نه چې بالکل هغه سیمي خاردار سره یا زنجیر سره چې کومځي کې دروازه والته، د افغان ځواکونو سرحدي ځواکونو یو پوسټه واغې باندې ګرنیټونه راچولي وو، هغې کې څو اوه کسان شاوخوا کې د سرحدي پولیسو وژل شوي هغه مهال، او بیا د دې نه اردو او نور سرحدي ځواکونه لاړل، هغه ځایونه ټول نیولي وو، د پاکستان پوسټې هم نیولې وې. د پتاش ته یادې تقریبا شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په بریکوټ کې هم دې ته ورته جګړه وشوه، هلته لاس په لاس جګړه شوې وه، د هوا توپونو ډزې هم کېدلې او افغان ځواکونو وړې ډزې هم کړې وې یو بل باندې هغوی هلته، نو هغې کې هم څه تلفات موجود و، درې کسان وژل شوي وو افغان لورینا، البته ولسي خلکو. دغسې دغه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کله ناکله د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، خو هغوی اکثره دا وایي چې بله
بله بله اورم مهرباني،
هغوی دعوه دا کوي چې دی خوا په مونږ باندې د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک طالبان ډزې کوي، بیا مونږ کوو پاکستان دا دعوی کوي اکثره، خو دلته افغان ځواکونه وایي چې مونږ هیڅ داسې کوم برید نه دی لیدلی چې د هغوی په پوستو شوی وي، خو هغوی دغسې تل تقریبا د 2010 کال نه د کونړ په خاوره باندې یا د افغانستان په نورو سیمو باندې چې دوی سره د ډیورنډ کرښې سره شریکې پولې لري، هلته ډزې کوي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوب اړولې، یا په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه بې کوره شوي. تکل
ډېر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ نه د چارواکو د هغو ادعاو په اړه راپور راکوو چې وایي د پاکستان له خاورې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوی پر پوستو نن ډزې شروع شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا سه شنبه د هغو استنافي شکایتونو څیړنه پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوي دي. له دې کمیسیون سره د ټاکنیزو ډلو لخوا 6,300 استنافي اعتراضونه ثبت شوي چې ډیری د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرشو ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6,300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوې. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوې، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمېر خورا ډېر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي په کومو کې چې کار بشپړ شوی دی.
در نشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیشبینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسېږو.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سه‌شنبه پورس پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې له مخې په 21 ولایتونو کې باید د 15,321 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوی معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي ژر به د هغو محلونو یو بشپړ نوملار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې د رایو بیا شمېر نه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مخته ځي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د دې نیوکې په ځواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډېر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هره برخه کې د رامنځته شویو اغېزو په اړه غږونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت به د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هیڅ صورت په هیواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
خغلی عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سري بدلونونه به افغانستان سیاسي بې‌ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورځو د سولې اړوندو مسایلو ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سوله د یوه کس یا د یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس په دې اړه په پریکړو کې ګډون ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د دې غونډې له پیل مخکې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس قرباني ورکړي نو باید د سولې په بهیر کې هم ولس ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي خبرې پیل کړې دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور راکوي.
اوس چې تر بل هر وخت زیات افغان سولې په اړه خبرې په افغانستان دننه او بهر ګرمې او ویل کېږي چې وي ممکنې هوکړې ته رسېدلې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت او یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د سولې په بهیر کې باید د ټول ولس غږ او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ سي.
سوله یو کس ته منحصره نه ده، د یو کس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریځ ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي. یوازې یو وزارت نشي کړی چې د سولې چارې پر مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړې ده.
ښاغلی عبدالله وایي دا څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت لخوا مخته وړل کېږي له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل هم په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي لیده کاته کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې د ناستې لپاره پر چمتووالي کار روان دی.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړیږي د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي کار ته روان دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال هم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ښایي د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په لاس ورځو کې د نننه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم د سولې په اړه د افغان حکومت د اوسني دریز مخالف دی. ښاغلی خرم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی او په هیواد دننه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ واحد دریز موجود نه دی.
دننه په افغانستان کې اجماع به نظر او به نظر توحید دا زیاتر مسئولیت د حکومت دی. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل مسئولیت نه ادا کوي. طبیعت او روش د فعلی حکومت وی چې جاذبه قوه په تناسب د دافع قوه ډیره قوي ده، ټول د خپل ځان لری کوي، څه د حکومت په منځ کې څه د سیاسیانو په سطحه باندې، او دغه روش افغانستان ته ډیر ګران تمامي.
ښاغلی خرم وایي حکومت باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له سیاسیانو سره د باور فضا رامنځته کړي او طالبانو ته هم داسې شرایط نږدي چې د سولې پروسه زیانمنه کړي. اوس چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی چې بیا به هم جګړه جاري وي. هڅه مو کړه د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د قطر دفتر نظر هم واخلو، خو بریالي نسو. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي او د ماشوم له ذهني ودې سره څومره مرسته کوي.
تفنچه موترک هر شی در مور میکو بازات زیر تیلی هغه من مساتری کوم غا ورور سره می هر سفر سره یا ما سره کوم.
په دوه منی مای کې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زمونږ خبرونه روانه ده. د خوست ولایت په ګلان کمپ کې وزیرستاني کډوال د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او له ملګرو ملتونو غواړي چې دوی ته خپلو کورونو ته د ستنېدو زمینه برابره کړي، ځکه دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې، خو له یو کال راهیسې دا مرستې کمې شوي او دوی له دې کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د موضوع مکمل تفصیل اوروي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیم کې د وزیرستانیو کډوالو دو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجي عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیمه نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه مسوسې لړلې او دغه خل په داو پیدا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو ا دې دلته څه تجارت نشته ا دې څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د دې شمالي وزیرستان ولا چې مثال میجو ایوال یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی ار وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړو کاکا بایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړو سره ښه دانی مو ته دا د خپل خاک پریکړه وکړو چې په کې مال ارزښت څه پام دا ولاج
په ګلان کېم کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظم مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خمل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط پنځلس شپوړه زره کاډې پوتې دي په دار څه دا مرسته نه شي رسولی همېش ګیلانه ونه شي ځکه چې هغه مسوسه هغه مهمه مسوسه بنه لوړې چې هغه ونیسیار وو میش تېره ونیسیار ته ویلي وي چې میش چې درې میر د ونیسیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمي
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کی موږ مسرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس چا چرمن دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلخون په لیار باندې قانوني لیار باندې موږ ضرور
چې حکومت دی موږ بولنه نشي کړای وسالو امداد نشي کولای موږ په دغه خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړ شي د حکومت ته موږ اپیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړشي په امن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. داسې ښکاري چې ایران له خپلې هغې ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته واستوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې یو شمیر وګړي وژل شوي دي ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایي فر له قوله د ایران دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر ته واستوي. خو هغه دا هم ویلي چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي او ښایي تور بکس یې اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلي رضایي فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي، هغه ځای ته چې د ده په وینا هلته متخصصین شته تر څو وکولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړل شي. تروسه پورې تر ډیره د غې پیښې د څېړنې په اړه په خپله د ایران لخوا کارونه پر مخ وړل شوي او د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې. خو په دې اړه چې د دې پیښې د څېړلو په برخه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ایراني چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. خو اوکراین، افغانستان، برېټانیا او کاناډا چې ډېر وګړي په دې پیښه کې وژل شوي غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواکه او شفافه څېړنه ترسره شي. دغه اوکراینی بوئنګ 238 الوتکه د جنوري په اتمه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه او 136 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استولو په اړه له خپلې مخکنۍ ژمنې په شا شوی چې د دغې الوتکې د 11 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي، صدر اعظم اولک سیهون چاروک او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چت نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ د برخه نن سهار رانړېدلې ده، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونو هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یو ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت وایي چې افغان ګډو ځواکونو تیر شپه په کټسنګ سیمه کې دغه طالبان په نښه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراین الوتکه کې وژل شول ایرانیان ګړي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي کړی ده. او ایرانی چارواکي وایي چې د دې هواد بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري 18 د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون ونه کړ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
زه دی لوګر ولایت د ازګلی سوالی محلی پلیس یم. محلی پلیس ملي پلیس دوه میاشتې چاوتي چا دوه نیمې میاشت کېږي یو نیمه میاشت کېږي. هغه د لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بشترې خیرنې دي، پیسې نشته. هر سړی یو ماسک خوړلی ده. والي او قمندان امنی او دام غم نه خوري، پروا سور نه پیلامي هیله کولی تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسوي، مونږ غم خوړلی شي او پروازونه پلان شي، خپلو کورو ته خپلو ژبو ته
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت،
او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډیر اړین ده او موږ ډیر لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولې یو شمېر ماشومان د لوبو وسایل نه لري؟
د موټرک ندار شان مې خوښیږي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وایي قیمته دي.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوبو مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا موکړي قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنې ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب چیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بې شمېره منفي اغیزې له ځان سره لري چې له دې ډلې څخه کولی شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کیږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي او په ټولنه کې یو روغ شخص ثابت شي. په پیل کې له دوو تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، که لري کوم شیان دي؟
نوم یې امرالله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
هیڅ نه لري؟
او
خوښیږي دي؟
او
چه دي خوښیږي؟
اندا لوبو شیان او پټاقۍ وازې خلم. بس
کوم شیان دي خوښیږي چې ته ولري؟
د موټرک ندار شیان مې خوښیږي.
کوم وخت دي غوښتي دي؟
او
بیا څه درته ویلي کور کې؟
پلار مې بیا راته نه دي راوړي.
ولې؟
وایي قیمته دي په بازار کې.
د نورو امزولو دي کتلي څه لري؟
هغوی د موټر، دا ګیم بازی، هر شیان لري، تلیفون، دغه شیان لري.
ته بلغونه غواړې؟
زه نه.
خیر اوسې.
خیر اوسې، مننه.
نوم دې څه شی ده؟
نبی الله.
د کوم ځای؟
د دوزه.
ښه، ته دا راته وایه چې د لوبو شیان لري؟
و تفنچه، موټرک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
به چیه که پروشهنو؟
آقا من مساتیری کوما.
لچه ها سره؟
غرور سره میار سکر سره یا ما سره کوما.
دلو بشهن خب خرابه نه؟
نه.
سره قمی ساتی؟
سات ما دلانواری کنده سیگدن کلن ساتیری کال رخلو منده سی و سره لو بکوما.
نور ماشمان خب ندر تا خرابه؟
نه.
کم شاید دیر زیاد خواهیگی؟
تفنچه.
لری؟
و
تفنچه دی ولی خواهیگی؟
تفنچه من خواهیگی انده غزی.
چی فایر اوکی؟
او
فایر خیلی کار ده؟
نه.
نخیر ولی تفنگ چه خواهیگی؟
نو شم خواهیگی را که موترک واری.
او خیر روزی.
خیر روزی.
د اکثر کسانو په باور دی یوه هلک د لوبو وسیله تل موټار، ټوپک او توروي چې د هغه نارینه رول خي. خو دې ته پام نه وي چې لامه کوچنیوالي څخه ماشوم جنگ جګړې ته هڅوي. په دې اړه نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤل سید حکیم دانش په یوه مرکه کې راکوي. رسودی ته چې د لوبو وسایل د ماشومان لپاره څومره اړین او مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره یو اړین معیار مونږ ورته وایو، هغه دا ده چې ماشوم ځینې فعالیتونه، مهارتونه، ځینې حرکات مونږ ورته وایو، عضلات، مختلف عضلات، د عضلاتو همغږي، خوند اخیستل، د ماشوم آرامتیا، د دغه فعالیتونو یا حرکات دغه وسایل یا توکې چې په کار اچول کیږي د پرمختګ لپاره ډیر اړین ده.
بله، راځو خپل مشخص پوښتنې ته چې د لوبو وسایل څومره اغیزمن کیدلی سي د دوی په روزنه کې؟
دا یو مهم اصل ده چې ماشوم څنګه ځینې مشخص مهارتونه زده کړه کوي. ماشوم یوازینه لاره د ماشوم سره لوبې کول دي او دغه توکنه خې استفاده د ماشوم.
قدرت وایي چې له 15 کلن نه د کم عمر ماشومان لپاره کوم د لوبو وسایل ضرور دي کنه، او بیا چې له 15 کلن نه دوی پورته قدم بدی څه رقم د لوبو شیان باید ولري؟
یو مهم اړخ هم داده د ماشوم چې یو کلنه نه خکته ماشومان لپاره، خصوصا دا مختلف شکلونه ولري، دا وسایل مختلف رنگونه ولري، هغه توجه ځانته جلب کی کنه، او د دې پسنګ کې دا جرنګانه ډیر مهم ده. جرنګانه چې دا سو مهم خصوصیت لري، اول دا مختلف رنگونه لري، سیده آوازونه رامنسته کی، او دا ماشوم لپاره ډیر مهم ده. د ماشوم توجه جلبهی سیده، ماشوم غواړي چې ورو ورو هڅه وکړي، فعالیت وکړي یا حرکت وکړي، خپل لاس باندې واخلي کنه، لیدل اوریدل حرکت کول سیده، د عضلاتو په کار اچول او ورنه استفاده کول، تاسو وګورئ دا ډیر مهم مهارتونه دي.
بله،
چې ټول دغه مهارتونه د یو ټوکې یا جرنگانی پا وسیله مون کولی شی چه و حسابو کنون
اولی یو کلن نپورت چه؟
یو کلن نپورت هم دستی دا مرحله پا مرحله، مثلا ده نوروست باید ماشوم خپل زان سره عملا، مثلا تفریحی پارک باغوشت چاپیریال، لکه مثلا مون اسپیل روگنه دا مختلف حیوانات، مثلا زمره دا سیده پلانگ دا چه ماشوم توجه ورته لری گنه.
بله، او پاک لی معلومات پیدا که کنه، یعنی سپایچه زمرایچه.
بلکل، او دو برخه مون باید پده حکله ورته معلومات ورکو، اول دا یو حیوان ده، ده حیوان سر ترحم سر انگه چلن وشی ور سیده، دا مهم ارخ ده چه دا ورو ورو مونگ ورته ورزدکلو، او ده ده پا حکله ده سه خطر لری، مثلا زمرای ده ده تنجده که دل کنه، خدای نخواسته خطر تا آغا نشی کنه.
بله، تاسو خطر نیده و نوکنه. یو شمیر ماشومان ډیر خطرناک دی لوبو وسایل خوخی، مثلا تفنگچا، تانگ، مثلا دسی شیان چه هغه هم په ذهنی هم په فیزیکی لحاظ دوی ته تاوان رسی. تاسو په نور معلومات راکړی.
زمونږ په چاپریال کې ځینې ارزښتونه او ځینې حساونه د لویانو لخوا ماشومان دسی حساول کیږي، چون هغه ماشوم چې ډیر غیرتی ده سیده، خه غیرت لري، خه ځواک لري، او خه کولی شي چې نورو باندې خپل قوت او خپل توان یا دغه ابزار په کار واچول شي او خپل ځواک نه ګټه واخلي کنه، او د دې پسند کې دغه وسایل په کار واچوي او خپل هدف نورو باندې باید تحمل وکړي، له یوې لارې نه باید خپل
همدغه ماشومان معمولا تفنګچه او ټانک د شین خوښي
دا خو دغه هڅول کنه، دغه هڅول ډیر مستقیم رول لري چه ماشوم گوری چه زما پلار، زما کاکا، زما نورو ده چاپریال نه، ده جندانه نه، دقیقه حسابو نه، ماشوم پا ده فکر که آچهوی چه وله هم ده اتمن خلاره ده زکه چه طول ما حسابی و ماشوم هم ده غلار خواخهی و روسته کلا چه زوان شو ماشوم کنه، ده اوست خو من گورته دقیقه پلاستیکی تفنگچه یا برچه ورته ورکره ده، اگه چه زوان شو دیل پاره کوخخ کهی چه اگه اصلی چه وگوری جستنگ فایر کهی دا مرمی سه تاثیر لری سرنگ صدا منست راولی کنه، نو داگه دیر خطرناک ده.
در افغانستان اکثر خلق کمزور اقتصاد لری، دوی بچنگ پا دیو توانیگی چه خپل ماشومانو ته دسید لوبو وسایل وخلی چه اگه موزرم نی او دوی و سر رشد هم وکری
کورانه چه نشی که ولی دست قیمتی وسایل خپل ماشومانو ته وخلی، دسی وایی چه دا ضرور نده، حتمی نده چه حتما دا قیمتی وسایل ماشومانو ته وخستلش، اصل دی که دا اساسی برخه یا هدف داده چه دیر محلی ساده ابتدایی وسایل مونگ خپل کور که لرو کنه، چه مونگ اکثرا نیست آشو، مثلا داغ دسمال کاغذی دا قطیگانه ده، دا اوبو بوتلون مختلف بوتلون اشته کنه، دا سه تکه خکل شایان دینه جوریگی،
مثلا چی شای؟
مثلا دا اوبو بوتل نده دینه خی دیر خی او تیاره تیاره جوریگی، دا کاغذ پا مرسته کنه، دا شکاسته بلاورته داغ شایان پا کارا چه و مونگ دیر خی او توش رنگه توشونه پنسلونه یا قلمونه نه کار اخلو دیر خی جوریگی، او بل مثلا داغ کارتانونه مونگ پا کار که حتما لرو کنه، دا اکثرا ایسته چه دین دیر خی او گارده یا مترک ورنه جوریگی، چه ماشوم لپاره دا خی سرگرم کنون که وسیله ده. مختلف لاره مونگ او تاسو لرو کوخ باید وکو طول چه دا حد اقل لوب تو که باید ماشومانو تا آماده وکو، دا تکهی گودیگانه کنه منگو تاسو جوره و
نانزکی
نانزکی پخوا دیر زیاد و متاسفانه نن ورز لک ضعیف شویده، چه باید ورته دیر پاملرنه وشه، او دقه مسائل دغه لارې چارې باید ترویج شي ورو ورو. مثلا دا تصویري مجلې که مونږ او تاسو وګورو یا بلاکونه مونږ چې وویل مختلف اشکال، دا هر چیرې مونږ او تاسو کولی شو چې ډېر په ارزان او وړیا شکل مونږ او تاسو کولی شو چې لاسته راولو. مهم خبره دا ده چې دغه مونږ او تاسو اول باید دې باندې قانع شو چې ماشوم د پرمختګ لپاره لوبې مهم اصل ده. دغه معلومات چې مونږ او تاسو ولرو بیا ورو ورو د مختلف لارې چارې نه مونږ کولی شو چې ماشوم لپاره یو ښه زمینه د لوبې او سرگرمی لپاره مساعد وکړو.
بله، او د لوبو لپاره مهم شیان د لوبو وسایل دي.
بالکل بالکل، او مهم خبره ده چې ماشوم ورو ورو اول د کور منځ کې یا د کور دننه ورو ورو د کور نه بهر سیده، مثلا محیط ته وړو، پارک ته وړو، باغوش ته وړو ورو ورو، او د نورو ماشومانو سره باید مشترک همغږي ولري او هم گروهی لوبې مونږ ورته وای یا گروپی لوبې باید تر سره شي چې دا ډېر اړین ده د ماشوم د پرمختګ لپاره.
ډېر مننه دانشته زنده اوسئ.
تاسو نه هم ډېر مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پرونه خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اورئ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په بهرنیو هیوادونو کې میش پیاوړي افغان لوبغاړي د دې هیواد ملي لوبډلې تراولي،
او دا کوشش هم په دننه د افغانستان کې په جریان کې دا هم د افغانستان نه بهر.
دغه شان د رګبي د ملي لوبډلې له لوبغاړي هلال احمد رحماني له شخصي او لوبي ژوند سره آشنا سي،
او لکه سریلانکا، انډونیزیا او نور ټیمونو سره موږ دې سره لوبې کړې وې چې په هغه کې خوشبختانه موږ اتم ټیم سو.
د دې ترڅنګ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د تاریخچې په اړه هم معلومات درکوو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړي او زلیم هادي وړاندې کوو. په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوري چې ناچا سپي برابر کړی دي.
په کابل کې د آسیا د لومړۍ درجه فوټسال روزنیز کورس پیل شو. په دغه پروګرام کې له مرکز او ولایتونو څخه 40 فوټسال روزونکو ګډون کړی، او د آسیا فوټبال کنفدراسیون ایرانی ښوونکي ناصر صالح او مرستیال ښوونکي عبدالرزاق ممبت لخوا 15 ورځې روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قبلنی کورس 3 بار در همین درجه لول اول یا درجه اول اینا برگزار شده بود و یک بارم به درجه دوم کارگاه آموزشی برگزار شده قبلا.
نموری د دی روزنیز کورس هدف د فوتسال لوبغاړو روزل او د آسیا فوتسال سیالیو له مقرراتو او قوانینو سره د روزونکو پیژندګلوي په ګوته کړ. دغه روزنیز پروګرام د آسیا د فوتسال کنفدراسیون له لوري پیل شوی. او د لالیگا لیگ د شلمیونی لوبو په لړ کې بارسلونا ګراندا فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. دا لوبه د بارسلونا په کورنی لوبغالی نیو کمپ کې ترسره شوه. بارسلونا دغه لوبه د نوي روزونکي کیکاستن تر روزنې لاندې ترسره کړه. بارسلونا په 3-0 امتیاز وتوانید چې ځان بریا ته ورسوي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د فوټبال فدراسیون هڅه پیل کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې میش پیاوړي افغان لوبغاړي د دې هیواد ملي لوبډلې تراولي. دا چې دا لوبغاړي د کومو اصولو له مخې هیواد ته راوستل کیږي او دوی ته کوم ډول مالي امتیازات په پام کې نیول شوي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې له یو تن مسؤل ابراهیم هوتک سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې د همدې مسلې په اړه پوښتنه کړې ده.
زمنګه د ملي ټیم روزون کای انوش دستگیر دا څو وخت مخکې استرالیا ته سفر کړی و چې د هغه ځای کې مختلفه کلپو ته تللي افغانان نو سره یې کتلي دي کوم افغانان کوم کلپو کې لوبې کوي او په څه سطحه کې دي چې مونږ وشو کولی هغوی خپل ملي ټیم ته راوغواړو مختلفه زیر سنین ملي ټیمو ته راوغواړو چې مونږ وشو کولی خپل د فوټبال سطحه نور هم لوړه کړو نو او دا کوشش هم په دننه د افغانستان کې په جریان کې دا و هم د افغانستان نه بهر
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزون کې استرالیا ته تللی و تر اوسه پورې دغسې کوم لوبغاړی پیدا شوی دی هغې تقینات ورکړل شوی دی چې بالاخره راشي د افغانستان په بېلابېلو ملي لوبډلو کې ولوبېږي
مونږ څه ویل چې انوش دستگیر اوس هم په مختلفو هېوادو کې ګرځي او افغانانو سره ګوري چې کوم څوک حاضر دی چې زمونږ ملي ټیم ته راشي او په څه سطحه فوټبال کولی شي نو دا یو ډېره اوږده پروسه به اینو تر اوسه څه خاص خبر مونږ ته نه در رسیدل او څه مونږ خبر شول ان شاء الله تاسو سره به په جریان کې
فکر کوئ چې ښه استعدادونه به ترلاسه شي
ان شاء الله دا ښه استعدادونه به پیدا کو او مونږ کتلی شو چې د افغانستان بهر لوبې څه برگزاریږي او خپل لوبډلې ته مونږ کتلی شو چې دا ځینې بازیکنان چې دي مونږ په ښه سطحه فوټبال کې او دا څو وروستنیو مسابقو کې لکه د هند په وړاندې د قطر په وړاندې مونږ ډېر ښه ولوبېدلو دا ځکه چې مونږ ښه لوبډلې ښه لوبغاړي لرو د افغانستان نه بهر او همداسې په جریان کې اوسه نور ښه لوبغاړي خپل ملي ټیم ته دعوت کو
یو بل ګیله چې کیږي او د ستونزې په ډول لوبغاړي یادې هغه دا ده چې په لرو پرتو ولایتونو کې ویل کېږي داسې چې ښه استعدادونه شته که په داخل د افغانستان کې هم د دې هڅه وشي چې دا استعدادونه بالاخره رابرسېره شي دغسې استعدادونه پیدا کېدلی شي فوټبال فدراسیون د دې په ځای چې په افغانستان داخل کې په ولایتونو کې په بېلابېلو سیمو کې د لوبغاړو پسې وګرځي بالاخره خارج ته ځي فکر نه کوئ چې په داخل د افغانستان کې هم داسې لوبغاړي پیدا کېدلی شي
مونږ څنګه تاسو ته وویل دا پروسه داسې ده چې هم افغانستان کې پرمختګ به وکړي او هم په بهر هیوادو کې یو څو وخت مخکې که تاسو شاید خبر اوسه زمونږ د فدراسیون فوټبال نه ځینې ټیمونه مختلف ولایتو ته لیږل شوي دي لکه جلال آباد ته تللي دي قندار ته تللي دي هلمند ته تللي دي نو دا پروسه به ټول ولایتو کې بر مخې ته لاړ شي او هم بهر هیواد ته زمونږ انوش دستگیر د ملي ټیم روزونکی دی هغه به ځي او ولایتو ته زمونږ د افغان فوټبال فدراسیون همکاران البته مختلف ولایتو ته په یا وخت کې لیږل کیږي
دا هڅه یوازې د نارینه لوبغاړو په برخه کې روانه ده که د نجونو د لوبغاړو په برخه کې
تاسو خو پوهیږئ چې افغانستان کې شرایط زمونږ خزینه فوټبال ته لږ زره مشکله ده نو موږ کوشش کوو چې اول د کابل څخه خزینه لوبغاړي را ځان ته جذب کړو بیا آستاسته ان شاء الله که خدای غوښته نو ولایتو کې به هم دا پروسه دی خزینه لوبغاړو ته هم غسی پرمختګ کوي او برگزار بشي
هو تک سب قرار شو د امتیازاتو برخه ته په بهر کې یو لوبغاړی چې په بهرني کلب کې لوبيږي افغان دی هغه د استرالیا نه یا مثلا د انګلند نه یا د کوم بل بهرني هیواد نه افغانستان ته دعوت کیږي په دې خاطر چې د افغانستان په لوبډل کې ولوبيږي دوی ته کوم امتیازات ورکول کیږي
خو دغه دا مونږ د تګور څخه دغه کلب په کوم سطحه کې ده او دوی الټا امتیازات ورکول کیږي او دغه کلب اجازه ورکوي چې دا په دې وخت کې لاړ شي خپل ملي ټیم ته یا د هغه لیگ برگزار کړي په جریان کې دا کنه او کله چې هغه مونږ ته اجازه راکړي چې دا دلته زمونږ ملي ټیم ته راشي بیا د هغه امتیازات نظر په دې مخ کلب باندې نظر په سطحه د فوټبال مونږ هغه امتیازات ورته برابرو د هغه امتیازات ورکو او اما څنګه داخلي پلیرانو ته کو ګوري اما څنګه دو سرم ګور چې کلب کوم دا په څه سطحه فوټبال کې هم عمر امتیازات هم هغه ته ورکول
ل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري
اوس هم د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې لوبغاړی هلال احمد رحماني د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي
تقریبا اتو کال ته نږدې رګبي کوم او دا یو مینه ده د یو سپورت سره او نوې سپورت و چې وطن ته راغلی وم نو د دې په دلیل چې زه یو ځل ورته راغلم او ډېر خوند وکړ، ډېر لذت بخش لوبه وه، نو ما دې ته ادامه ورکړه او تر نن پورې لوبغاړی مې دې لوبې. موږ خو ډېری داخلي لوبې درلودې، ځکه چې زه خپله شخصا سلیکټ نوم په ملي ټیم کې، نو چې کله سلیکټ شوم بیا کوریا ته لاړو او د کوالیفای لوبې د 2020 اولمپیک دپاره موږ کړې، چې هغه کې موږ شپږ لوبې درلودې د مختلف هیوادونو سره، لکه هانګ کانګ، لکه کوریا، خپله کوریا، او لکه سریلانکا، انډونیزیا او نورو ټیمونو سره موږ دې سره لوبې کړې وې، چې په هغه کې خوشبختانه موږ اتم ټیم سو، اگر چې نه ټیمونه ول ټول کې موږ پکې اتم سو، او په شپېته یا یو هیوادونو کې چې په آسیا کې دي موږ اوس یعنی اتم پوزیشن لرو، اتم موقعیت کې یو، نو دا د موږ لپاره یو لوی افتخار لاسته راوړنه ده. د لوبې فرق تر نور لوبونه، خصوصا رګبي، ځکه چې دا یو بیخي متفاوته لوبه ده، د کې څو پانتونه دي، څو ټکي دي چې دا به ټول په نظر کې ونیول شي، لکه باید مهارت دي ولري چې سرخم دریبل وکي او څنګه اوس یعنی چټک اوسي، لمغز ډیر کار واخلي، او ډیر باید پاور ولري، قوت ولري چې وکول شي حریف سره مقابله وکي، حریف ته په ډیر اسانه شاته نه کی، او ته به زور وسره هلې سي دغه، او بل پاسکاری به ډیر تیز وي، اگر ټیم سه ډیر تیز پاس ولري، اگر ټیم بریالی ټیم ده. او د رګبي یو خاصیت ده چې کته 15 قدمه مخته ځي، دا ته ډیر لوی لاس راوړنه ده. موږ ته خصوصا ما ته دوه شیبې ډېرې په یاد را پاتې دي چې له یاده به مې ونوځي انشاءالله. یوه دا چې موږ پغمان ته تللي وو او تقریبا په نیم متر واوره کې موږ لوبه کړې، او په خصوص بیا رګبي چې ډېره تیزه منډه غواړي، نو موږ دغونه فشار په ځان منلی او دغلته هم لوبه وکړه، او ډېر په خوشحالۍ سره یو لوبه کړې وه د ټیمو ترمنځ، او په خصوص هغه لوبه چې موږ په کوریا کې بیا وکړه، چې موږ د کوریا په وړاندې هغه ټیم چې په دغه لوب کې قهرمان سه یعنی په مخ ولاړه، موږ په درې تفاوت د ګولو وبایلو، دا ټول ټیمونه موږ ته اگر چې موږ بایللې ده، نو دغه په اساس موږ چې په درې تفاوت بایللې، موږ ته ډېر خلکو تشویقي خبرې وکړه، موږ تشویق کړو ټول سیافل په تاسو وي ستاسو په ډېر کم تفاوت وبایلله، هغه بل هر چا په لس تفاوت او په 15 تفاوت شپږ تفاوت وړه. زه د شریعتو د دریم کال محصل یم په کابل پانتون کې، او ما مخکې انسټیټیوټ ویلې د ساختماني او جیدوزی دغه هم فارغ ما، دغه ترڅنګ ما مخکې کرکټ کاوه، کرکټ سره مې هم شوق، او بازي رزمي ورزشونه دغه شان کوله. کله چې موږ ډېر نږدې لوبه ل چاینیز تایپی سره درلوده او له انډونیزیا سره، موږ یو امید درلوده په کوریا کې چې موږ انډونیزیا نه وکولو سي لوبي یوړو، خو متاسفانه د موږ یو ستونزه دا و چې موږ انرژي کافي نه درلوده. کله به چې موږ اتاق ته لاړو، موږ سره د حریف ټیم هم په یو اتاق کې و، د نیم کټناسي ځای کې د هانګ کانګ ټیم را سره و، او هغه به وروسته له لوبې بیلابیل انرژیانې، بیلابیل میوې نو چې جنگ کولې، خو موږ به په وبو باندې جنگ و، چې فلانه د بوتل راکه، فلانه د بوتل راکه، نو موږ ته دغه ډېر د غمګینۍ جای و چې موږ به نسوي کولای هغه شی چې غوخري موږ هم ترې استفاده وکړو.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان ونیزه ورزشي خبرونه اورئ.
افغان لوبډلې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په سیالیو کې لومړی لوبه ګټلې، او په دوهمه لوبه کې به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له متحده اماراتو له لوبډلې سره مخ شي. د دغه سیالیو په لومړي پړاو سیالیو کې افغان لوبډله له اماراتو وروسته د کاناډا له لوبډلې سره لوبه لري. په دې دوه سیالیو کې د یوې لوبې په ګټلو سره افغان لوبډله د سیالیو دویم پړاو ته ځي، چې تګ یې تقریبا ممکن دی. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نړیوال جام څو ځلې ترسره شوی. افغان لوبډله له کوم کال راهیسې په دغه سیالیو کې لوبېږي، او دغه شان نړیوال جامونه کومو کومو لوبډلو خپل کړي؟ امید زهرمل د کرکټ د نړیوالې وبپاڼې کرک انفو په حواله په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی.
د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام 12 وارې ترسره شوه، او رواني سیالي یې 14 پړاو دي. خو د کرکټ 12 نړیوال جامونه کوم هیوادونو ګټلې دي؟ هندستان 4 ځله، استرالیا 3 ځله، پاکستان 2 ځله، انګلستان، ویسټ انډیز او سویلي افریقا یو یو ځل نړیوال جامونه خپل هیوادونو ته وړي دي. د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لومړنۍ نړیوال سیالي په 1988 کال کې وشوه، چې په پایلوبه کې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. په دویم نړیوال جام کې چې په 1998 میلادي کال کې وشو، پایلوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول، چې دا سیالي د انګلستان په بریا پای ته ورسیده. په یادو دواړو نړیوالو جامونو کې د سیالیو غوره لوبغاړي مین آف دی ټورنمنټ جایزه نه وه. دریم نړیوال جام کې هندوستان سریلنکا ته پایلوبه کې ماتې ورکړه. هندي یوراج سنگ ته د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. د شان څلورم جام په 2002 کال کې وشو چې په پایلوبه کې آسترالیا سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د 2004 نړیوال جام سیالۍ بیا د پاکستان په بریا پای ته ورسېدي. په پایلوبه کې پاکستان او ویسټ انډیز سره مخامخ وو. د دې ترڅنګ شپږم نړیوال جام سیالۍ چې په 2006 میلادي کال کې وشوي پایلوبه کې پاکستان هندوستان ته ماتې ورکړه. په 2008 کال سیالیو کې جام هندوستان وګاټه. په پایلوبه کې سویلي افریقا او هندوستان لوبډلې سره مخامخ وي. افغانستان بیا له دې سیالیو دوه کاله وروسته په 2010 میلادي کال کې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته خو جام آسترالیا خپل کړ. په نهم نړیوال جام کې هم افغانستان برخه لرله. دا نړیوال سیالۍ په 2012 کال کې وشوې. افغان لوبډلې کومه خاصه لاسته راوړنه نه درلوده او د سیالیو په نومړي پړاو کې له لوبه بهر شول، خو پایلوبه د هندوستان په بریا پای ته ورسېده. په 2014 نړیوال جام کې بیا سویلي افریقا په لومړي ځل د 19 کلنو کم عمر ځوانانو نړیوال جام خپل کړ. په 2018 کال کې ویسټ انډیز او په 2018 کال کې بیا د نړیوال جام د سیالیو 12 پړاو هندوستان خپل کړ، خو افغان لوبډله په لومړي ځل د دې سیالیو تر نیمایي پایلوبې ولاړ. او اوس چې د 2016 کال نړیوال جام سیالۍ روانې دي، افغانستان په ګروپي سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له سویلي افریقا ګټلې. په ګروپ کې لومړی ځای لري او دویمه لوبه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وکړي.
په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه 19 خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو علامل شه.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.